په پښتونخوا کې د ماسپخین دولس بجې شوې دي. شاین بنرې ما او تاسو د مشال لډو په دغه یو ساعته خبري خبرونه کړلې. په خبرونه کې حال درکو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د اونیزي خبري غونډې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د لاریون او په پاکستان کې د سیاسي صورتحال دغه شان په بلوچستان کې د دوو سرتیرو د وژنې او په کرک کې د خزو بازار ته پیواز تک بندیز هم زموږ د خبرونې موضوعات دي. خوړومبې د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرو
د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې له سیمې له کډه کولو انکار کړی دی. د پاکستان ویلي دی چې د افغانستان زیاتېدونکي نامنه و اندېښمن کړی دی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل ځواکونو ته په شمالي عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د هوایي بمباری اجازه ورکړې ده. بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان د میرالی ایدک قبیلې مشرانو تیر ماښام په جرګه کې پریکړه وکړه چې په خپل سیمه کې به امنیت ټینګوي او هیڅ کله به هم کډه ونه کړي. د قبیلې یو مشر محمد عالم نن مشال راډیو ته ویل حکومت دې دوی ووژني خو دوی خپل خاوره نه پرېږدي.
میز جرګه وکړه میز حکومت ته دا یقین دهانی وکړې دو چې میز پر امن خال کې میز خپل وطن غشته دا بیا بیا ځلې کچه ته د حکومت په کوم ځای باندې شاک وي میز به مخ شوی حکومت ته میز پر شی ورسته وي خو د خپل خور نه دا میز وبوسی نه کچه ته مې وبوسی به په شی ورسني اصل میز نو ټول دا په دې باندې متفق دي.
جرګه هغه وخت وشو چې تیر ورځ د پاکستان پوځ د قائد قبیله تویل چې دوه ورځې کې د نننه د خپل سیمه خالی کړی. پاکستان وای په افغانستان کې د امنیت مخ په خرابیدونکو حالت اندېښمن کړی دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایند تسنیم اسلم د ونیزي خبری غونډې پر وخت د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د توغندۍ او بریدونو تور رد کړ.
لکه څنګه چې موږ بار بار په دې ټینګار کړی چې اترهګری یو شریک دشمن دی، د دې اثر په ټوله منطقه پروزی او د دې مخنیوي لپاره به په شریکه کار کول وي. د بې ځایه تورونو نه هیڅ نه جوړیږي او د دې ګټه یوازې اترهګرو او د امن دښمنانو ته رسي. موږ د وسلوالو په ضد پوځي عملیات شروع کړي او د دې آپریشن کامیابی لپاره ضروري ده چې افغانستان هم سنجیده ګامونه پورته کړي.
تسلیم اسلم زیاته کړه چې اسلام آباد د غزې پر تړانګه د اسرائیل پوځي کاروایی غندي او دا چې پر دې موضوع د اسلامي هیوادونو د ټولنې غونډه د روانې میاشتې پر 12مه د سعودي عرب په جده کې کیږي. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری ګواښ کړی دی چې تر اسلام آباد بلاریون کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ړنګ کړي. بیګا د پاکستان عوامي تحریک یا پی ای ټی له لوري په یو بیان کې داوه شوې ده چې پولیسو د قادری له 1500 زیات پلویان نیولې دي. بیان د قادری له خولې وایي که حکومت د پی ای ټی د غړو نیولو ته دوام ورکړي او یا هم دی ونیسي نو له دوی سره به د سمدستي انقلاب له غږ پرته بل لار نه وي. قادری د روانې میاشتې پر 10مه په لاهور کې احتجاج اعلان هم کړی دی. د پنجاب د قانون وزیر رانا مشهود د قادری د 2 ملاتړیو د نیولو پخلی کوي. په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو پر قافلې په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي پیښه تېره ورځ د تربت په ناصر آباد سیمه کې وشوه چې پکې شپږ سرتیري ژوبل شوي هم دي. د دوی په خبره د برید په نتیجه کې نښته پیل شوه چې پکې 10 وسلوال وژل شول. نښته تر 3 ساعتونو روانه وه. بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د برید پړه منلې ده. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیرین په کابل کې د ولسمشرۍ له دواړو نمایندانو سره ګوري. نوموړي تیره شپه هم د امریکا په سفارت کې له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. د اشرف غنی د انتخاباتي ټیم وایاند فیض الله زکی جان بیګا مشال راډیو ته ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر موخه په انتخاباتي چارو کې له پرمختګ خبرېدل او پر دې خبرې کول دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري ویشتل شوی او توغندۍ په دانګام ولسوالۍ کې یو تکلن ماشوم ټپي کړی دی. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال راډیو ته ویل له تېره شپې راهیسې د پاکستان له لوري د کونړ په شیګل دانګام او مرورې ولسوالیو شاوخوا 80 توغندۍ لګېدلې دي. د زیاته کړه چې د بریدونو له کبله 8 کورنۍ بې کوره شوې دي. پاکستان د دې بریدونو په اړه لاس نه دی ویلي. د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی دی چې افغانستان ته وسلوال استوي او هغه هیواد بې ثباته کوي. نوموړي دا خبره نن له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه.
دارونه د ISI د ټول خلک چې وژل کېږي د ISI لخوا شهیدانېږي او هغه په دې خاطر چې پر موږ فشار راوړي وری رقم دې سره غاړه کېږي او په دې کې اوس اکثریت په ټولو جنګو کې رهبري خپله پنجابیان کوي.
جنرال رازق زیاته کړه چې دوی وسلوال هم نیولی او نور ثبوتونه هم لري چې ترې جوتیږي چې آی اس آی په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې په لویو بریدونو کې لاس لري. پاکستان تر اوسه د جنرال رازق د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې دا ډول تورونه رد کړي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ضرورت په صورت کې خپلو ځواکونو ته په عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د هوایي بمبارۍ اجازه ورکړې ده. اوباما دا اعلان نن کړی دی او وایي مخه یې په شمالي ښار ایربل کې د پوځي او ډیپلوماټیکو کارکوونکو ساتنه ده. د اسلامي دولت د فعالیت له کبله د لسګونه زره یزیدیانو په سیمه کې بند پاتې کېدو ته په اشاره وویل. دوی په احتیاط او ذمهوار ډول عمل کول غواړي چې د ممکنه ټول وژنې مخه ونیسي. اوباما ویل همدا لامل دی چې د اړتیا په صورت کې د هدفي هوایی بمباری اجازه ورکوي چې د هغو عراقي ځواکونو مرسته وکړي چې په سیمه کې د بندو پاتې شوي ولسی وګړو د محاصرې ماتولو او د هغوی د ساتنې لپاره جنګیږي. اوباما ویل امریکایي الوتکو له فضا یزیدیانو ته د بشري مرستو د اچولو عمل پیل کړی دی. په زرګونه یزیدیان د سنجار په غره کې بېل خوړو او اوبو د اسلامي دولت وسلوالو په محاصره کې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې بریدونه غندلي دي او پر نړیوالې ټولنې د عراقي ولس او حکومت د ملاتړ غږ کړی دی. بیګا د امنیت شورا تر تړلو ورونو شاته بیړنې غونډه وکړه چې په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پرمختګ له کبله د پیدا شوي خراب بشري حالت پر هواري خبري وکړي.
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه اورېده شي. د شمالي وزیرستان د ایدک قبیلې خلکو د سیمینا د کډې کولو نه انکار کړی دی.
دا قربانی میں ورکڑا چیارا میز دے خپل خور ہے بلات پخپل من کرایشی میاس تے میز پیو کربلا سے تیرے کرے تسول او قوتینا چے دے بشری حقوق خبر کو
د کرک پ یو سیما کی مشرانو د خود یواز بازار تا پر تک بندیز لگول
بازار تا چې دوه دین خپل کسان به ورسره وي د کور سړي به ورسره وي نو لکه سړی چې ورسره نه وي داسې ځنه بازار ته نشي تللی.
د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرزاق وایي د پاکستان استخباراتي اداره په افغانستان په بریدونو کې لاس لري.
تارونه د ایسایز د ټول خلک چې وژل کیږي د ایسایز خو شي ځانیږي په ټول جنگو کې رابري خپل پنجابیان کوي.
او د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي قبایلي سیمو کې د علم او پوهې د ودې لپاره به د ګرځنده کتابتونونو بندوبست کړي.
د فاټا سیکرټریټ د طرف نه دا قدم ډیر د ستایلي وړ دی او دا لایبرري په کار دا چې یو نه وي چې سو لایبرري.
د سیمینو له نور راپورونو هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. ترازو منګړو به موضوع ته د شمالي وزیرستان په میرالی کې د دې قبیلې مشرانو په جرګه کې پریکړه کړې ده چې خپل سیمه به له نامنه او ساتي او هیڅ کله به هم له سیمې کړه ونه کی. دوی د جرګه په داسې محل کړې ده چې 13 ورځ د پاکستان پوز دې قبیلې ته په 2 ورځو کې د سیمې پر خودو امر ورکړ. د سیمې اوسیدونکو وایي دوی نه پوهیږي چې 17 وطن کړې ده چې کډوالۍ ته اړ شوی دي. عمر دراز وزیر معلومات راکړي.
13 ورځ د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل ایدک قبیلې ته میرانشاه کې حکومتي او عسکري انتظامی لخوا امر ورکړی شوی چې په 2 ورځو یعنی نن او سبا کې د سیمه خالی کړي. د ایدک قبیلې خلک چې روانو عملیاتو په دوران په ټول میرالی تحصیل کې یوازې دوی پاتې شوی ول، وایي دولت ته وړاندې یقین ورکړی وو چې د دوی کلی به د هیڅ قسمه ترهګرۍ پیښې لپاره نه استعمالیږي او نه به د غلطه وسلوال راځي چې د دوی په وینا دولت بیا دوی په خپل سیمه کې پاتې کړل. دوی وایي نن یې کومه ذمه داري نه ده پوره کړې چې ورته د سیمې خالی کولو وایلی شي. احمد سعید وایي عملیاتو په دوران کې یې هر قسمه قرباني ورکړې او خپل سیمه یې د اته کالونو نه ژغورلې. نن یې ورته د وتلو ویلي
دا که چې د دوی دوی نیمه میاشتې دی
په یو جزیره سے تیرے کړي چې چارو طرف پدی بوندې یې ورېږي د بروده دې باوجود دې اځ کن ختم سول هغه بچون هغه زنانه هغه ځوانون چې ډېر بشن نفسیاتي مریضون شول دا قرباني مې ورکړه چې یارا میز د خپل خورې عبادت په خپل مونږ نکړای شي د حکومت په چا باندې ابجکشن یا میز په خپل خورې مونږ نه پرېږدي دې میاشتې میز په یو کربلا سے تیرے کړي نه پېږي چې سوا جدو میز نه سغلتی وځي څه شول هغه قوتونه چې د بشري حقوق خبره کو نه چا ګناه ملیم دان
مرسلین وای دولت ته مکمل یقین ورکړی وو او دولت نه هم یقین اخستی وو نن نه پویږي چې ولې د سیمې خالی کولو نه ورته ویلې شي
جرم تی ورکړی وای ته اوس ما وځيستا حکومت ته ما ویلې وې ته په تو باندې تلیف سیک داز نشي مو خورې نه کړای حکومت ته ما ویلې وې ته میش خورې ته داز مارکا پینځه کېری نه میشتا وشل چې پینځه زاینا تو شه ټارګټ دی آغا چې کوم مره راکاو کړل چې ما دوکانه آغا کېرینا میر را ور کړل په بلډي زره حکومت لیدلې تیارې نه فوس پر پرست نه آئی بل یار ته وشال چې دل یار په توز باندې سیخې دي چې دا غ باندې خلق در بتا سی غیر خلق اسی آل یار ما باندې کړل
تیر ما شامی د قبیلې مشرانو جرګه کړې او دولت ته ویلې چې په کم ځای د شک وی دوی به فوستا وړاندې دي زی خود خپل سیمه څخه با کله هم نه وځي پدیاڑا دایدا کی او مشر محمد عالم مشال ریډیو توای
میز جرګاو کا میز حکومت تا دا یک دهنی وکړی دو چې میز پر امن خال کی میز خپل وطن رښتا دا بیا بیا ځری کچته د حکومت په کیم زوی بند شاکوی میز به مخشوی حکومت په میز پښه ورسته وی خود خپل خور نه دا میز بوسی نه کچته مې بوسی به په پښه ورژنی اصل میز نو ټول دا په دې باندې متفق دی او میز ایسا په خپل خور شه پروتي او د خپل خور رښتا کی او میز خپل خپل خور ته بل ته استعمال تاندو
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو پیلې دو وروسته میرانشاه ډویژن ټوله سیمه بویا او میرعلي تحصیل کې هم ټولو سیمو نه خلک کډه شوي خو یوازې د قبیله چې خواوشا 50,000 وګړو باندې مشتمله ده د خپلې سیمې څخه یې کډې نه دي کړې دا د هم یادوي چې رزمک دوسلی ګړیوم د تاخیل شوا او سپینوام کې هم خلک لا نه دی وتلی او د غلطه عملیات هم لا نه دی پیل شوی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
پاکستان وایي په افغانستان کې د امنیت مخ په خرابیدونکو حالت اندېښمن کړی دی دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی تسنیم اسلم د ونیزي خبري غونډې په وخت وکړه دی ویل اسلام آباد او کابل دواړه باید د ترهګرو پر ضد ګډې هڅې وکړي چې تلپاتې سوله رامنځته شي تفصیل ریاض مساخیل راکړي
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د یو تپوس په جواب کې د خارجه دفتر ویان دي تسنیم اسلم وې پاکستان ته د افغانستان په امنیتی صورتحال اندېښنه ده د دې په خبره افغانستان لا په پاکستان د تورونو الزامونو پزې د ترهګرۍ ختمون د پاره کوټلي اقدامات پکار دي او پاکستان د افغانستان له خوا لګیدلې د لاسوهنې یا راکټي بریدونو تورونه په بشپړ توګه ردوي د دې وینا وا
دغه څنګه چې موږ بار بار په دې ټینګار کړي چې ترهګرۍ یو شریک دشمن دی د دې اثر په ټوله منطقه پروزی او د دې مخنیوي لپاره به په شریکه کار کول وی د بے ځای تورونو نه هیڅ نه جوړیږي او د دې ګټه یوازې ترهګرو او د امن دښمنانو ته رسی مونږ د وسلوالو په ضد پوځي عملیات شروع کړي او د دې کې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کیږي او د دې اپریشن کامیابی لپاره ضروری ده چې افغانستان هم سنجیده ګامونه پورته کړي چې د ترهګرو د تخته دولارې بندې کړي او په خپل خاوره د دوی پټنځایونه ختم کړي
د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند یا تاپی گیس پائپ لائن په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویان دی وې چې دا وخت د ترکمنستان یو حکومتي پلاوی د پاکستان په سفر دی او د دوران وا هم په دغه اړه خبرې کیږي د زیاتوي
دا منصوبه د ډیر مودې راسي پائپ لائن کې ده او په دې سکار هم شوه دی خو حقیقت دا دی چې د افغانستان امنیتی وزه د کلوي کردار لري سمو امید دی چې یو سر افغانستان کې حالات ټیک شي نو ور سره به په دې منصوبه هم کار تیز شي
Thanks.
خپلو خبرو کې اغلی تسنیم اسلم دا هم وی چې پاکستان په فلسطین کې د اسرایلی کاروای غندنه کوي او دغه لړکوا د اسلامي ملکونو د تنظیم یا او آی سی یو غونډه د روانې میاشتې په 12مه نیټه جده کې کیږي چې پکې به د پاکستان لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ګډون کوي. د دې په خبره پاکستان په هنګامي بنیادونو د غزا خلکو دپاره یو میلیون ډالر امداد هم لیږلی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د اگست پر 14 په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاج کې د دې ګوند مشر عمران خان له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې ده. حکومت د غوښتنو پوره کولو ته نه دی تیار. د دې ټول عمل له کبله په پاکستان کې سیاسي فضا خړه پړه ده. د هغه هیواد سیاستوالان د دې حالاتو په اړه څه فکر لري؟ د سراج ظهیر په راپور کې
د موجوده سیاسي صورتحال په اړه سیاستوال څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاونه وپوښتل نو هغه وی،
ما په خیال دا کم حالات چې جوړ دي ملک یو خدا چې بای مونږ غیر آئینی غیر جمهوری اقدام بالکل دا غیر محق کې نیو. جمهوریت کې جلسہ جلوس درنه دا خوئی او کو هغه دا آئین دا دائره نه باری او دا جمهوریت دا پارټۍ نه کوزی واغه سره مونږ بالکل متفق نیو. مونږ وزیر اعظم تندا ویلو چې اول خو پکاردارې کو په خبراتو داسې یو لاره وروتی شي نو دا د ملک لپاره بهتر ده.
همدارس دا منیسټر ګوند په خوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وی چې دا وخت نواز شریف هم او عمران خان هم سخت دریس خپل کړی دی، کوم چې د پاکستان لپاره د نقصان خبره ده. نوموړي زیاته کړه،
شاته داسې لاسونه دي او غیر جمهوری لاسونه دي چې کوم به بیا فائدہ تنه اوباسي. ما تاسو وی دا تخت پنجاب له جنگ دي او پتلی تماشا ده. یو طرف نه کینیډا مولا اړم دي، عمران خان خو همیشه نه یو سپوکس مین پاتې شوی دی د اسټابلیشمنت او هغه سکرپټ باندې چلی. خپل دومره سره دغه شته نه لیډرشپ چې هغه به څه ویژن ولري یا دغه به ولري نو دا خطرناک دی. د دې ته به نقصان چې ټول نه زیات کیږي نو هغه به د دې ملک جمهوری نظام دی.
د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر ډاکټر سعید اقبال مشال ریډیو ته وی باید چې حکومت د عمران خان غوښتنی ومني.
خو ډېر زیات نقصان دی او دواړه ایکسٹریمس پوزیشن باندې دي او بل ډال هلته آدمی آپریشن کې مصروفه ده. نو مونږ خو د دې 245 هم خلاف یو او مونږ په دې کې عمران سره اګری کوو چې دا ډیمانډ چې عمران ټیک دي. خو دې کې مونږ عمران سره نه اګری کوو چې حکومت وغورځېږي. نون لیگ سره زمونږ دې کې اتفاق نشته چې دی د تعلق قادری سره سختی وکړي یا د دې عمران سره سختی وکړي چې څوک حکومت کی هغه نرم یہ ساتھی اور دہی لکاشی عمران مطالبات عمومانی اور تعلق قادری سے مذاکرات کی خبر ختم کی.
د ذکر دچی د پاکستان په موجوده سیاسی صورتحال پخوانی صدر آصف علی زرداری اور د متحدہ قومی موومنٹ مشر الطاف حسین د مختلف سیاسی گوندونو د مشرانو سره په ٹیلیفون هم خبرې اترې کړې دي اور ته په سیاسی او جمهوری طریقہ د مسلې د حل راوستو ویلې دي. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو سرزو بلوچستان ته چرته چې د یو برید او انختې په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری او لس وسلوال وجل شوي دي. خو د دغه نه اړومبه د کرک پاړه باندې خبر د خیبر پښتونخوا د کرک په ګورګوري تحصیل کې د ځایي مشرانو په غونډه کې فیصله شوې ده چې خزی بیل نرانو بازار ته نه ځي. د پریکړې تر مخه که د دې حکم سرغړونه خلاف ورزو شو نو مشران به په جرګه کې سزا وروي. هلته د کرک انتظامیه وایي دا کار د حکومت عملداري د ننګولو یا چیلنج کولو معنی لري. چارواکي وایي هیڅ کس به دې ډول کار ته پرې نه ږدي. شبیر احمد جان تفصیل راکی.
د کرک ضلع ګورګورې تحصیل کې شوې ده دغه غونډه یو مشر غلام امین مشال لیډو ته وویل چې د دوی په سیمه کې نشه توکو خرڅول عام شوي وو. دغه رنګ امن امان صورتحال خراب وو او د حکومت یا ضلع انتظامیه لخوا د دغه هیڅ مخنیوي نه کېده نو ځکه دوی په خپله د سیمې ټول مشران رایوځای شو او د سیمې د ښېګڼو لپاره مهمې فیصلې کړې دي. او بل دا چې د زنانو په بهر وتو بندیز نه بلکې بازارونو ته بغیر نارینه تللو باندې بندیز لګول شوی دی.
حکومت
تحصیل دا ضلع انتظامی او چارواکی اسسٹنٹ کمشنر نواز خان نو پختل نوحوی مشال لیڈو تول چرا دا سی گامونو مطلب دا ریاست عملداری چیلنج کول دی ولی دوی با کل هم دا سی گامونو اجازت ور نکلی
بربری دا پولیس سٹیشن تا موجود دی تانشتا دی بکش پا پولیس پا تخپل کارم دی التا زمان دا آئل ان گیس مطلب داری دی انسٹالین خنم دی التا پخپل زو خدا سٹیٹمن ورکڑے بارال دا آغی ویریفیکیشن نمون کو با دی موجودہ حالاتی خدا اجازت اکیت نشو ورکولی تانا زگر جسٹیٹ شکا دی چلا جسٹیٹ ریٹ ختم چی نو بیا خو ټیک ته به خلک پخپله کوي کلی وطن رسم او رواج نو مطلب دا دی چې هغه ټیک ته خلک خدا خو یو قسم د سټیټ ریټ چیلنج کوم چې د دې خلاف څه قسم لیګل ایکشن وی کنه موږ به هغه اخلو ځکه مطلب دا دی چې موږ باوند یو قانون ماته
بلخوا هم په دې لړکم چې کله د زنانو د خېګړې لپاره کارکونکو د مدني ټولنې یو ځان غړي ازرانه فیس حسین او پختل هغه ویل چې د خیبر پختونخوا زنانه وړاندې نه رستو پاتې دي او داسې فیصلو سره به دوی نور هم رستو پاتې شي بلخوا د ضلع انتظامی چارواکی اسسٹنٹ کمشنر نواز خان مشال لیڈو ته دا هم ویل چې دوی مقامی پولیس چارواکو ته حکم کړی دی پلټنې پیل کړی دی او ډېر ژر به د دغه کسانو په ضد کاروایی وکړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان راپور مو ورده. اوریدونکو، بلوچستان کې د یو برید او انختی په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری او لس وسلوال وژل شوي دي. په دغه اړه تفصیل د سیمینا زموږ همکار خدای نور ناصر راکړي.
تربت نصرآباد او دا نصرآباد د تومب سیمه ده. نصرآباد یو کلی دی. هلته پرون غرما یا ماسپښین خواته د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یو کنوای یا کتار روان و چې په هغې باندې وسلوالو برید وکړ. د ملیشیا ځواکونو سرچینې وایي او همدغسې د بلوچستان د صوبایي حکومت سرچینې وایي چې لومړی هم وسلوالو په دې قطار باندې برید وکړ چې په هغه کې د دوی دوه سرتیري ووژل سوه او شپږ نور ژوبل سوه. دا چارواکي زیاتوي چې تر دې وروسته بیا د امنیتي سرتیرو په ترابې ډزو کې بیا لس وسلوال دوی ادعا کوي چې لس وسلوال یې وژلي او د دوی دوه سرتیري دا وژل شوي دي. خو تر دې وروسته بیا ماښام ناوخته د بلوچستان لیبریشن فرنټ چې وسلوال ډله ده د بلوڅو د هغې ویاند ګوهرام بلوڅ خبري اژانس ان ان آی ته ټلیفون کړی وو او هغه وایي چې هغه بیا ادعا کوي چې په دې برید کې د دوی یوازې دوه سرمچاران وژل شوي او دوی د ملیشیا ځواکونو اته سرتیري وژلي دي.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
امریکایي فارن پالیسی مجلې د لیکوال حسن عباس یو لیکنه خبره کړې ده چې پکې نوموړي د ترهګرۍ خلاف په نړیوال جنگ کې د پاکستان او د دې هیواد د پوز د رول موضوع راغسته ده. عباس لیکلي دي امریکایي چارواکي هغه بلیونونه ډالره امداد ته فکر وړي چې پاکستان ته په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د منځ د وړلو لپاره ورکړي وو. د دې لیکنې مهمه برخه له هارون بچا وو.
د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې حسن عباس لیکي، زه حیران شوم چې کله راته د پاکستانی پوځ یو افسر چې یونټ یې په 2010 کال کې د پاکستان په قبایلي سیمه کې ځای پر ځای شوی و، وویل چې دغلته اوسیدونکو د قبایلو د بیلابیلو قومونو د دوی د ژوند جواک په اړه ورته هیڅ استخباراتي معلومات نه دي ورکړل شوي. نوموړی وایي د لا ډېرې حیرانتیا خبره خو دا ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ له ځای پر ځای شویو یونټو سره د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI د هیڅ کوم افسر ډیوټي نه لګول کیږي. د عباس په خبره دته ویل شوي چې تر 2010 کال پورې پر قبایلي سیمو ډرون بریدونه د امریکا او پاکستان د پوځي ادارو د نږدې همکارۍ په نتیجه کې تر سره کېدل. د پاکستانی پوځ هغه یونټ چې په قبایلي سیمو کې دېره وي امریکایي ډرون بریدونه یې د ترهګرو پر وړاندې جګړه کې د یوې مهمې وسیلې په توګه یادول. عباس وایي د پاکستانی پوځ تقریبا هغه ټول افسران چې ما مرکې ورسره کړي د امریکا له حکومته ګیلمن ول چې ګنې د ډرون ټکنالوژي پاکستانی پوځ ته د ورکولو د دوی پرلپسې خواستونه نه دي منلي. د پاکستان امنیتی چارواکي دغه راز شکایت کوي چې غربي هیوادونه د ترهګرۍ پر وړاندې نړیواله مبارزه کې د پاکستانی سرتیرو قربانیو ته په درنه سترګه نه ګوري. د لیکنې تر مخه پاکستان بیا لکه چې دا خبره له پامه غورځوي چې په دغه هیواد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن موندل کېدل او بیا یې وژل کېدل د ترهګرۍ خلاف نړیوال جنگ کې د پاکستان کردار بې باوره کړی دی. عباس په خپل لیکنه کې ویلي د پاکستان امنیتی چارواکو ورسره په مرکو کې دا خبره رد کړې چې ګواکې دوی ځینې طالب وسلوال د خو او ځینې نور بیا د بدو هغو په توګه پیژني. لیکنه زیاتوي امریکا له پاکستان غواړي چې پرته له کوم توپیره د ټولو طالبانو پر وړاندې د یو رقم کاروایي کولو په ترڅ کې د دې هیواد قبایلي سیمې د دوی له نفوذه خلاص کړي. امریکایي چارواکي هغه بلیونونه ډالر امداد ته هم فکر وړي چې پاکستان ته یې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د ځپلو لپاره په تیرو کلونو کې ورکړي دي.
تیر ورځ په پیښور کې د ماشومانو د حقونو تحریک او د ماشومانو د ژغورلو نړیوال ادارې سیو د چلډرن په خبري غونډه کې ماشومانو ته د مور د شودو ورکولو په اړه خبرې وشوې. په دې خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وشوه چې ماشومانو ته د مور د شودو ورکولو په موضوع قانون جوړ کړي. تفصیل زلال یوسفزی راکړي.
د خبری کانفرنس وروسته د دوست فاونډیشن سی آر جی افسر سکندر عالم مشال رډیو ته وویل چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې ماشومان ته د مور شودې ورکول لپاره قانونونه جوړ شوي دي او پاکستان کې هم په پنجاب، سن او بلوچستان کې دا قانون موجود دی. خو د بده مرغه خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه د ماشومان لپاره دا مهم قانون نه دی جوړ کړی.
دا نننې پریس کانفرنس زمونږ چې کوم دغه سره حواله سره د کم چې بریسټ فیډینګ بل دی چې هغه په ټوله دنیا کې چې کم نواله 7 اگست پورې دا روز دا پوره هفته منويږي دا هغه هفته منول لپاره مونږ عموم دلته دا نننې پریس کانفرنس کوو چې پای کې زمونږ د حکومت نه دا یو ډیماند یو خاص دی هغه ته چې کم بریسټ فیډینګ بل دی هغه د اسمبلی نه پاس شي او هغه باید امپلیمنت شي چې کم مونږ روان دی هلې ځلې کړی دا هغه اوسه پورې نتیجې راوتنه نه ده. مونږ وایو چې دا حکومت ایٹ لیسټ د دې بل د پاس کول لپاره او د دې امپلیمنټیشن لپاره څه قدمونه اوچت کړي.
نو موري جا تکړه چې په سویلي آسیا کې ماشومان ته د مور شو دی ورکولو تر ټولو کمه شرحه په پاکستان کې ده. سیو دی چلډرن یا د ماشومانو د ژغورلو تنظیم صوبایي مشر عدنان ساجد وایي چې ماشومان ته د مور شو دی نه ورکول لوجه د ماشوم او مور دواړو په صحت بد اغیز غورځي.
د مور په چې کم دی مکمل غذا ده خو زموږ دلته تاسو په تد مختلف وجوهات دي خاص تور باندې که تاسو ګوره شهري علاقو کې دا زنانه اوایډ کوي او د سر د ماشومانو ډیر زیات لکه صحت خرابي چې مور په ني چې لکه مطلب کم مند خپل دا پنه ور کوي مګي ته برست کانسر چانسز ډیر زیات دي.
یاد دی وی چې په 2002 کال کې وفاقي حکومت ماشومان ته د مور شو دی او غذایی ضرورتونو په باب لا یو قانون منجور کړي وو خو په پاکستان آئین کې د تلسم ترمیم وروسته خیبر پختونخوا لپاره د ځان له قانون جوړولو اړتیا ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی دی چې افغانستان ته وسلوال استوي او هیواد بے ثبات کړی دی. نوموړي دا خبره نن د مشال ریډیو له همکار ابوبکر صدیق سره د ځانګړې مرکې په وخت کړې ده. له جنرال عبدالرازق د مرکې په پیل کې پوښتنه شوې ده چې آیا دا خبره رښتیا ده چې افغان حکومت په کویټه کې په ځینې هدفي وژنو کې مستقیم یا غیر مستقیم لاس لري. نو نوموړی په جواب کې وایي
دا کارونه د طالبانو نه دي، دا کارونه د ایسای د ټولو خلک چې وژل کېږي د ایسای لخوا شیدانېږي او هغه په دې نه خاطر چې پر موږ فشار راوړي ورې رقم دې سره غاړه کېږو او د دې سره لارې
ځینې سرچینو داسې ویل دي چې تاسو هم ګواکې الته چې کوم په دې اوسني کال کې ځینې طالب مشران وژل شوي دي د بیلګې په توګه د زاکري په نامه یو ملا او د طالبانو ګواکې مشر و هغه چې هغه کې د تاسو خلک کلاس لري تاسو دا تورونه ردوي کوم نه
طالبانو خپل ځینې مشکلات چې دي دا خو به نظامي مشکلات او د کې د طالبانو خپل ځینې خلک یو دي دین څو ګروپ باندې تقسیم دي ځینې د ISI سره کار کوي ځینې د نور شبکو سره دا خو د دې خپل مشکلات دي.
ISI به ولې وغواړي چې تاسو د فشار لاندې راولي؟
نو دوی غواړي چې خپل نفس تلته جات کې دي پر کامه چې مرد دې مخ وای چې لکو او د دې سره او رقم نه رقم اثبات کې وسو چې هغه د دې په ګټه یا د افغانستان په ضرر
په دې ورستیو کې په کندهار کې او خصوصا په جنوب کې عموما طالبانو بیا هڅه کړې دي چې لوی لوی بریدونه تر سره کړي. تاسو د دوی د هڅو ته په څه نظر ګوري؟
دوی دا ټول فشارونه د پاکستانیانو یا د شر دی کې دی له تشماته خوړلې ده په کندهار کې د خپلمن کې په نور سره کې دي په دې کې اوس اکثریت په ټولو جنګو کې رهبري خپله پنجابیان کوي، ټرین یې پنجابیان کوي، ډاکټران پنجابیان ورسره کارونه ټول خپل پنجابیان لشکر ته بکی.
تاسو چې دا کوئ چې دا پنجابیان دي، نو تاسو آیا خلق نیول دي، اسناد مو نیول دي، تاسو ثبوتونه لرئ؟
موږ اسناد مو نیول دي، خلق مو نیول دي، او موږ خلق مو سره ستاسو دي په لاس.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان د میرالی دک قبیله مشرانو تیر ماښام په جرګه کې پریکړه وکړه چې په خپل سیمه کې به امنیت ټینګوي او هیڅکله به هم کړه ونه کړي. د قبیله یو مشر محمد عالم نن مشال راډیو ته ویل حکومت دې دوی ووژنې خو دوی خپله خاوره نه پرېږدي. دوی دا جرګه پر داسې مهال کړې ده چې تېر ورځ د پاکستان پوځ ایدک قبیلې ته وویلې چې په دوه ورځو کې دې سیمه خالي کړي. پاکستان وایي په افغانستان کې د امنیت مخ په خرابېدونکي حالت دوی اندېښمنوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر وخت د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د توغندیو بریدونو تور رد کړ. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری ګواښ کړی دی چې تر اسلام آباد بلاریون کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ړنګ کړي. بیګا د پاکستان عوامي تحریک پی ای ټی له لوري په یو بیان کې دعوه شوې چې پولیسو د قادری له 1500 زیات پلویان نیولي دي. خو د پنجاب د قانون وزیر رانا مشهود د قادری د 2.5 ملاتړیو د نیولو پخلای کوي. په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو پر قافلې په وسلوال برید کې دوه سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي په خطر ورځ د تربت په ناصر آباد سیمه کې وشو چې پکې شپږ سرتیري ژوبل شوي هم دي. دوی وایي د برید په نتیجه کې نښته پیل شو چې پکې لس وسلوال وژل شول. بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د برید پړه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د ولسمشرۍ له دواړو نوماندانو سره ګوري. نوموړي تېره شپه هم په سفارت کې له اشرف غنی او احمد ضیا او عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري وشتل شوي او توغندیو په دانګام ولسوالۍ کې یو اتکلن ماشوم ټپي کړی دی. پاکستان د دې بریدونو په اړه لاسه نه دي ویلي. د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی دی چې افغانستان ته وسلوال استوي او هغه هیواد بې ثباته کوي. پاکستان تر اوسه د جنرال رازق د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ضرورت په صورت کې یې خپلو ځواکونو ته په عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د هوایي بمبارۍ اجازه ورکړې ده.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سترزو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار سره ظاهر ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دلته په پراګ کې ملیحه مزده تاسو د پاره د نړیوالو مطبوعاتو نه ځنی مهمه برخه راټولې کړې دي. د غدواړه راپور نو
نن اج روز پنخپل ادریه کې وایي چې پاکستان کې سیاسي حل ځنې تیزی شوې دي. یو طرف ته عمران خان د ازادي مارچ خبره کوي، نو بل طرف ته طاهر القادری د انقلاب مارچ. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي. ادبې کور شو خلکو بحالي هم د حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی. دا شند د توانایي کمی او ګرانی هم عام خلک د ستونزو سره مخامخ کړي دي. ترې مخکې کې چې د دې هر څه باوجود په اهمو قومي مسلو د ټولو سیاسي جماعتونو خپلو کې سلام مشورې یو ښه خبره ده، او د دین د ثبتیږي چې د حکومتي او مخالف ډلو ګوندونو ترمنځ د رابطو دروازې کله هم نه بندېږي، کوم چې د جمهوریت لپاره یو ګټور اقدام دی. ادریا اخیری کې لیکي چې یو خوا احتجاج کول د جمهوریت حسن او ښکلا ده، نو بل خوا نواز شریف د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ته د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد د کاروای نه کولو یقین ورکړی دی، کوم چې د مفاهمت اړخ ته یو ضروری ګام دی. او هیله ده چې د سیاسي جماعتونو دا اسما رویو سره با جمهوریت او جمهوری اقدار ته ګټه ورسی، او دا شن با حالت خطرناک اختلال نشي، کوم چې د وخت ضرورت هم دی او د دې خواګه با اولسته رسی. بل طرف ته ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ به دروانه میاشتې په 25 نیټه په اسلام آباد کې د سیکرټریانو په کچ مذاکرات کیږي چې بکه په یو شمیر چارو غور کولې شي. د ادارې په وینا چې لدی وړاندې سوسو واري د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شوی او بیا وروسته دغه مذاکرات د زړښت کار شوی دي. درې وړاندې لیکي اوس چې یو واري بیا دا مذاکرات پیل کیږي، نو باید چې دواړه ملکونه دا معاملې په سنجیدګۍ سره واخلي او ټول حل طلب مسلې د غور لاندې راولي، ځکه چې د دې ګټه د منطقې د امن او ترقۍ سبب ګرځېدای شي. ادارې زیاتوي چې دې لړکې به هند هم د خپل ټینګتوب نه ډډه کول وي، ځکه که وکتی شي نو ټول نړۍ لګیا دا خپل مسلې هواروي او هندوستان او پاکستان د خپل ازادي اتش په تکاله پس هم د کشمیر د مسلې په حل کې ناکام شوي دي. نو اوس وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه د دې پخوانو مسلو د حل لپاره کلک او سنجیده ګامونه پورته کړي چې دارنګ منطقه کې امن او ترقی راشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز رسپانډه لیکي د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په دوو ښارونو میرانشاه او میرعلي یې مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. د رسپانډې په خبره ځمکنۍ نښتې ډېرې کمې شوې دي او زیاته مړینه له هوایي بریدونو او بمبارۍ له امله په رهایشي سیمو کې شوې ده چې داسې باور کېږي وسلوالو پکې پناه اخیستې وه. داسې ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې موجود زیاتره وسلوال ګاونډو قبایلي سیمو او یا د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو لکه د تخیل ته تښتېدلي دي چې اوس هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. رسپانډه لیکي په سیمه کې پوځي کاروایي د کراچۍ پر هوایي میدان د طالبانو تر برید یوه اونۍ وروسته شروع شوه. دا له هغې وروسته ده چې د طالبانو سره د امن د خبرو اترو حکومتي هڅې ناکامه شوې دي. رسپانډه لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې او ځایي اوسیدونکي د پوځ د ادعاو په مقابل کې وایي چې په کاروایۍ کې په 1550 وژل شوو کسانو کې یوازې وسلوال نه دي، بلکې په هوایي بریدونو کې ځینې ولسي وګړي هم وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پوځ شمالي وزیرستان ته د خبریالانو په تک بندیز لګولی دی او دا زیاتره ناممکن وي چې د مرګ ژوبلې رپورټ ورکړل شي او په ازاده ډول یې پخلی وشي. رسپانډه لیکي د نهې په ورځ طالبانو ځایي خبریالانو ته دھڑکه ورکړه. په یو بیان کې طالبانو چې د بې پولي خبریالانو سازمان او د خبریالانو د حفاظت یوې بلې ډلې کمیټې ټو پروټیکټ جرنلست ته مخاطب وو، پر خبري میډیا د پروپاګندې د خورولو تورونه لګولي دي او د ممکنه بریدونو دھڑکه یې ورکړې ده. بلخوا ډیلی ټیلیګراف رسپانډه لیکي چې تیره ورځ په افغانستان کې د یو افغان سرتیري لخوا په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امریکایي میجر جنرل وژنه په هیواد کې د نیټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو لپاره یوه توره ورځ وه. میجر جنرل هیرلډ گرین د افغانستان په 14 کلنۍ جګړه کې نه یوازې تر ټولو لوړ پوړي چارواکي دي چې ووژل شو، بلکې هغه د ویتنام د جګړې راهیسې په بارني هیواد کې وژل شوی تر ټولو لوړ پوړي امریکایي پوځي دي. رسپانډه لیکي دغه پیښه منفي سوچ لرونکو هغو کسانو ته د خبرو یوه موقع په لاس ورکوي چې داسې باور لري چې په افغانستان کې د امریکا کوششونه احمقانه دي، ځکه چې د هغوی په فکر طالبان د امریکایي جنګي ځواکونو د تګ په انتظار ناست دي چې وروسته به یو وار بیا سر پورته او خپله بریا اعلان کړي. خو رسپانډه لیکي چې هغوی غلط دي. د ملي دفاع پوهنتون په ودانۍ کې چې د برېټانیا په ملاتړ سره د سینډ هرسټ ان د سینډ په نوم د افسرانو د تربیت یوه اکاډمي هم ده، دغه پیښه له طالبانو سره تړاو نه لري. رسپانډه لیکي دغه شان بریدونه په افغان امنیتی ځواکونو کې د تندرو د موجودیت نتیجه نه وي، بلکې وجه یې ډېرې معمولی وي. د مثال په توګه د ګاډو د درولو ځای یا کار پارک په اړه بحث یا قبضه شوی لپټاپ سبه د خبره وغیرہ چې په نتیجه کې یو تن ټوپک واخلي او بل وژني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگتن پوسټ رسپانډې د عراق په شمالي برخو کې دغه بشري او امنیتی بحران په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د اسلامي دولت وسلوالو تر فعالیتونو وروسته پیدا شوې دي. له سنجار سره نږدې په لسګونو زره کډوال به له مرستو بند پاتې دي او ملګري ملتونه ویر څرګندوي چې په دوی کې زیاتره ماشومان د ژوند له خطر سره مخ دي. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په شمالي عراق کې د عراقي او شامي کردانو د سیمو پر پوله د اسلامي دولت وسلوالو واکمنۍ نوی بشري او امنیتی بحران پیدا کړی دی. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په لسګو نظر ملکي وګړي له عراقي ښار سنجار سره نږدې په غریزه سیمه کې بند پاتې دي. سنجار د اسلامي دولت وسلوالو نیولې دی. په دې کډوالو کې شاوخوا 15,000 ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي که دې کډوالو ته پر وخت خواړه او اوبه ونه رسېدي نو دا ماشومان به په ورځو کې دننه مړه شي. په عین وخت کې وسلوال ګواښ کوي چې د عراق دوه تر ټولو لوی د اوبو بندونه یا ډیمونه ونیسي او د کردانو مرکز ایربل ته د ننوتو هڅې هم کوي. ورځپاڼه دعوه کوي چې په هغه سیمه کې بشري ژوند او د امریکا ګټو ته ګواښ د غزې تړانګې پرتله زیات دی. د غزې تړانګه په دې وروستیو اونیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د توجه مرکز دی. ورځپاڼه لیکي د شمالي عراق په هغه برخه کې یوه عراقي ډله ده چې د یزیدیانو په نوم پیژندل کیږي. دا ډله د اسلامي دولت
وسلوالو د ټولو وجنې لګواخ سره مخامخه ده، ځکه چې وسلوال د دې فرقې کسان ملحدان بولی. په عین حال کې په سیمه کې د امریکا تر ټولو نږدې ملګری د کوردستان حکومت دی چې د اسلامي دولت وسلوالو پرمختګ مخنیوي لپاره ولاړ دی. رپورټونه وایي امریکایي چارواکو کوردي ځواکونو ته په مستقیمه توګه د وسلو استولو اجازه ورکړې ده. دا ځواکونه د سنجار بیا نیولو هڅه کوي. امریکا په عراقي حکومت هم ټینګار کړی دی چې د یزیدیانو په سیمه کې له الوتکې بشري مرستې ورواچوي. ورځپاڼه لیکي په دې ټول بهیر کې د عراق په اړه د امریکا د تګلارې تاوان کوردانو ته رسیږي. امریکا غواړي چې له کوردانو سره د مرستو پر ځای دې په بغداد کې قوي مرکزي حکومت موجود وي. کوردان سیکولر دي، ډیموکرات دي او غرب پلوه دي. تیره میاشت کوردانو یو پلاوی واشنگتن ته سفر وکړ او له امریکا یې د مستقیمو پوځي مرستو غوښتنه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې وجنګیږي. خو د اوباما حکومت چارواکي دا فکر کوي چې د دې کار تر کولو مخکې باید له عراقي وزیر اعظم نوری المالکی پوښتنه وکړي او په دې کې د هغه رضایت او همکاري ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په خبره د مالکی د فرقیزو تګلارو په نتیجه کې په عراق کې کورنۍ جګړه پیل شوه. ورځپاڼه زیاتوي د اوباما اداره دا سم کار کوي چې د مالکی د وزیر اعظم تر مودې هغه ته مرستې ورنه کړي، خو باید په شمالي عراق کې د بشري بحران هواري لپاره په سمدستي توګه هلې ځلې وکړي او د کوردي ځواکونو ملاتړ وکړي چې د وسلوالو مخه ونیسي.
پامیر ساحل راپور باندې اوریدونکو، نیویارک خبرونه د افغانستان په اړه د لیکوال او په افغانستان کې د جګړې د یو پخوانی سلاکار لیکن خبره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په جګړه کې د افغان سرتیرو لخوا د نړیوالو سرتیرو په نخښه کېدل یو دود ګرځېدلی دی. دی وایي افغان جنگ افغانانو ته یو او نړیوالو ته بل معنا لري. د لیکنې مهمه برخه له نجیب عامر اور.
نیویارکر مجله لیکي په افغانستان کې د یو افغان سرتیري په ډزو د یو امریکایي جنرال وژنه د ویتنام د جګړې نه پس یو بې ساره پیښه ده. د مقالې لیکوال ایلیټ اکرمن چې په افغانستان کې وخت تیر کړی لیکي، کله چې هغه د 2008 او 2011 کلونو په منځ کې په افغانستان کې وو او د ځانګړو عملیات کوونکو افغان ځواکونو د صلاحکار په حیث خپل دنده پر مخ وړله، د بریا او د پای ټکی د دوی په ډکشنری کې نه و. نوموړی وایي اوس مهال خدا ټکی د افغان جنگ لپاره نور هم نامناسب ښکاري. نوموړی وړاندې لیکي د بعد خپل تاجک همکار قومندان کریم سره په شریکه په هرو دوه میاشتو کې د عملیاتو په اړه یو غونډه درلودله او په دغه غونډه کې به دوی د یو بل سره په دې خبرو غور کاوه چې کوم کلی په غزمو یا گشت ارزی، او کریم به ورته سپارښتنه کوله چې په یادو سیمو کې د وسلوالو د نخښه کولو ښه چانسونه دي. لیکوال وایي د افغان همکار خبرې به تل رښتیا ثابتېدلې. د مقالې لیکوال ایلیټ اکرمن زیاتوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې سیمې د طالبانو سره د جګړې مهم ځایونه وو. دوی به هلته ځواکونه ولېږل، عملیات به وشول، بیا به ځواکونه واپس کړل او د یوې لنډې مودې د آرام نه پس به نوموړی او کریم یو وار بیا د یوې نقشې په وړاندې کېناستل او د نو عملیاتو لپاره به یو بل سیمه په ګوته کړه. جان پاول وان چې په ویتنام کې د امریکا یو چارواکی وایي دوی په ویتنام کې 12 کلنه تجربه نه درلودله، خو هغه یو کلنه تجربه تر 12 کلونو پورې تکرارېږي. همداسې د افغانستان د جنگ په اړه هم ویل کېدای شي، ځکه د کریم په شان افغان قومندانان په یو ولایت کې د لسګونو کلونو لپاره کار کوي او ډېری امریکایي جنرالان د دوی په مخ کې دلته تللي راغلي دي. لیکوال وایي افغان پولیس او امنیتي ځواکونه روان جنگ ته د یوې ځانګړې زاویې نه ګوري. دوی دا جنگ د 1990 کال نه لیدلې ده. دوی په جګړه کې بوخت دي خو د بریا خبره نه کوي. نیویارک لیکي لومړنی راپورونه ښایي چې د میجر جنرال هیرالډ گرینی د وژونکي افغان سرتیری دا یو انفرادي عمل و. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت قبول کړی نه دی. په مقاله کې راغلي د افغان ځواکونو لخوا په نړیوالو ځواکونو بریدونه د افغان جګړې اوس علامت ګرځېدلې او داسې ډېرې پیښې مخکې هم مخې ته راغلي دي. لیکوال وایي د افغانستان په ملي پوځ کې د ملک د هرې برخې نه سرتیری موظف شوي او اکثره وخت د یوې سیمې خلک په نورو ولایتونو کې له خپلو کورونو څخه لرې وظیفې پر مخ وړي. د لیکوال په باور که څه هم دې سره د ملي فوز مفکوره قوي کیږي، خو په افغانستان کې ځایي اړیکې ډېرې مهمې دي او کله چې دا وش کیږي نو ورسره ډیسپلن او مورال اغیزمن کیږي.
د خیبر جنسې له تیرا میدانه بې کور شوي زرګونه کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې شوي دي، خو دوی وایي تر اوسه له هغو پرمختیایي کارونو بې برخې دي چې موده مخکې حکومت اعلان کړی وو. د دې په خبره له بنسټیزو اسانتیاو هم بې برخې دي، لکه د جګړو او تاوتریخوالي پر مهال د دې خلکو سلګونو کورونه سوځول شوي او ړنګ کړل شوي وو. دا کورونه تر اوسه وران پاتې دي. همدارس د خلک د روغتیا، تعلیم او ښوونځو اسانتیا هم غواړي. فرحات شینواری راپور راکی.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمی تیرا میدان نبی کورشوی خلق وای چه دو دوی زیتر که بیلی تیرا میدان تا استانی شوی دی خودل تا تر اوسا هغا اسانتیاوی ندی ورکڑای شوی چه دو کومو وادی ورسر شوی وی دوی وای چه پا دی ورستو که دو خیبر پختونخوا گورنر او پولیٹیکل چارواکو هم د تیرا میدان دو ورکڑی و خود تر اوسا پا که کم ترکیاتی کارونا ندی شروع شوی او پا زورگون کورونا وز هم وران وی جاڑ پرات دی واحد پردی چې په دې وروستیو کې تیرا میدان ته تللی و د تیرا میدان د اوسني حالت او د ستنو شوو خلکو د ستونزو په هکله مشال ریډیو ته وایي.
ډېر کورونه وران پراته دي، دوکانونه وران پراته دي، بازارونه وران، هر څه هغه دا چې کوم متاثرین اوس واپسي روانه ده، واپس کېږي نو دوی ټول لګیا دي، ټوله شپه ورځې په ځان یوه کړې ده، او هغه ژوند چې په کوم ځای کې دینه پاتې شو چې دا غزې نه بیا شروع کړي خو تکلیف ورته ډېر زیات دی خلکو له. ما پخپل مولی دل صحت پاوالا سرا یا تعلیم پاوالا سرا کم سرگرمی پا گراند بانده نخ کارینا پر غنده علاقه کی یو خزا ڈاکترا نیشتا دی
دا تیرا میدان دا خلکو دان دیخنو غختنو پا حق لمشکلا پا خیبر هاوس پی خور کی دا ایجنسای ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ غلام حبیب رای واخستا نو دوی وویل
انشاءاللہ من بیا ویزید دی فول ڈیپارٹمنٹ سرا زبی دین ایویک ٹائم روانی مخا روڈز ہیلت ایجوکیشن واٹر سپلائی تو ان شاء اللہ ہر سبق کی اگر پروسیس روان دی اگر من سر انجیوز روان دی اگر ہم مطلب دا جخبل کار بکی خاص
یا دا دیوی چه تیر کال دا جنوری پا میاشت کی دا خیبر جنسای پا لر پرتسیم تیرا میدان کی دا تحریک طالبان پاکستان وصلوال دلی او حکومت پلا و وصلوال دلی انصار الاسلام تر منزا دا نخط العمل پا زرگون خلق بیکور شوی و او دا دوی کورون هم پا کیس و زول شوی و خوص دا غ خلق تیرا میدان تا بیر تاستان شوی دی او وای چه سانتیاوی دی ورکڑل شی فرهاد شنواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره حکومت لراتلون کی میاشت یو ګرځنده کتابتون یا موبایل لایبرری پیلولو اعلان کړی دی. دا کتابتون به هر قبایلی سیمې ته ځي او په زیات رعایت به په ځوانانو زده کوونکو کتابونه پلوري. په کتابتون کې به د تاریخ، فرهنګ، ثقافت، ساینس، روغتیا او د ښوونځیو کتابونه موجود وي. تفصیل اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
د کتابونو کامی اداره او د قبایلی سیمو د انتظام اداره به په مشترکه توګه د روانې میاشتې وړومبۍ هفتې نه په قبایلی سیمو کې د یو ګرځنده لایبرری پروګرام شروع کوي. د سم مقصد چې د قبایلی سیمو په ځوانانو کې لیک لوست وده ورکول دي. د کتابونو کامی ادارې نېشنل بک فاونډیشن د خیبر پښتونخوا ډایرکټر مراد علي مومن په دې اړه مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل چې راولپنډۍ کې د یو ګرځنده لایبرری د کامیابۍ نه پس دوی د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره د یو ګرځنده لایبرری د شروع کولو فیصله وکړه. دوویل چې ګرځنده لایبرری گاڑی لپاره دوی قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ سره معاهده لاسلیک کړی ده، او فاټا سیکرټریټ کې ولاړ استعمال شوو گاڑو کې یو گاڑی د لایبرری لپاره ورکړی شوی دی.
جمرود کې خلو په دې سلسله کې مال دی پولیټیکل ایجنټ چې کوم ځای ته یو اپوینټمنټ ریکوست هم لیکلی چې هغه سره موږ خپل سټریټجی جوړو کړو، چې هغه کې ایجوکیشن افسر سره موږ ملاقات وکړو چې په جمرود کې څونه کالج دی، میل دی، فیمیل دی، چې دا په روټیشنل بیسس باندې لکه یو ورځ به دا جمرود کالج فیمیل ته ځي، یو ورځ دا وایس کالج ته ځي، یو ورځ به دا سکول ته ځي، هغه نه پچ کوم بل نیکسټ ویک دی موږ دا چې دا په جوړ ټوړو به مونږ ټوړو دا چې په نمبر نمبر باندې دا چې اورګ دی ته دا چې پر پالیسی نه کا یو روټ هم جوړ کړی یو پراپر ډایرکشن یو شیډول موږ دې جوړو.
د دې په وینا چې د دې ګرځنده لایبرری او د عملی حفاظت لپاره به ورته د لاسلیک شوی معاهده مطابق د هر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سکیورټی ورکوي. کورم ایجنسی سره تعلق لرونکي او د پېښور یونیورسيټي زده کوونکي ریحان محمد وای چې دا لایبرری به یو قسم له په قبایلی سمو کې کتاب راجوندی کړي، خو باید چې هر ایجنسی لپاره د دوه دوه ګرځنده لایبرریانو سرویس شروع کړي.
دا خو لازمی خبر ہے کہ کتاب کی وہ داسی گائیڈنس داسی خبر بہت چاہیے کہ اگر کی دا اسٹوڈینٹس رہنمائی کی گی نو دیو جنہ بو سٹوڈنٹس انکریج کیږي او نور مختتللی کوشش کول غواړي.
د لایبرری اهمیت او افادیت په اړه د اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو د سانګې مشر او شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وای چې دا یو مثبته سوچ دی. دا به هغه علاقو ته ورسی کوم ځای چې د کتاب سہولت نشته، خو پکار ده چې دا سلسله مخکې جاری وساتل شي.
زه ګڼم چې د فاټا سیکرټریټ د طرف نه دا قدم چې دی دا ډېر د ستایري وړ دی، او دا لایبرری په کار دا ده چې یو نه چې سو سو لایبرری په هر سیمه کې ګرځي، دا به ډېر خوند کوي. خدا ده چې د دې لپاره به د خلکو زړونه به راپار کړي او بیا به لایبرری یو ورځ راشي بیا به نه. نو په کار دا ده چې هلته کې ښه پخې لایبرری جوړې شي او بچي ټول هغې ته راوپارولی شي چې راځي کتابونه دلته هم لولي او د ځان سره کور ته هم وړي.
د کتابونو کامی ادارې او قبایلي سیمو د انتظام ادارې دا پروګرام به کال 2000 پورې جاری وي. د کتابونو کامی ادارې نېشنل بک فاونډیشن د خیبر پښتونخوا ډایرکټر مراد علي مومند په وینا چې د دې لایبرری د افتتاح په موقع دوی به خیبر پښتونخوا گورنر ته د نورو ګاړو لپاره درخواست کوي.
رابع اکرم خان راپور مورد اوردن کو سوزو د خیبر پختونخوا سیلانی سمی سوات تا چرته په کلام کې د سیلګری پر د پرمختګ په مخه سلور روزنه میله پیل شوې ده. د میله پرانسته د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی وکړه. میله تل بیلابیل سیمو په زرګونو خلک راغلي دي او دا به د اگست 13 نیټه روانه وي. نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
میلی ته یو شمیر سیلانیان لیدو ته راغلی دي او په وړمی ورځ فوزی بینډ، خټک ګډا، د اسونو مقابلې او نورې خوندورې لوبې وشوې. دغه میلی ته راغلی یو اته کلنه ماشوم په دغه اړه وای:
زبانم دې صفیا او د میلی ډیر ښکلی و، په دې کې ما ناتوي زما ډیر تعریف وکړ. په دې زوبا خلکو ته هم چې اعلان وکوم چې خلکو ته هم چې دلته کې راشي او خمه میلو ګوره، دا میلی ډیر زیات خی.
د پیښور څخه راغلی یو زنانا چې سره د کوړمې راغلی ده، د میلې په اړه زیاتوي:
ګډه ته انجوای کړه او ډیر خزه دی او په کار چهر کال دا کیږي او ټول خلک راضي او د کالام دوباره تویل کشي. زه به یته تر روډ سپورټ ډیر خراب دی غدي دای وجنا وای پیری شي زیات خلک دي تب نه راضي او ګل روډ وسې نو تویل کشي ان شاء الله تب ډیر خلک راضي او دا یو دوباره ارس ټیک ټاک شي.
په کالام کې د قامي جرګې مشر او زی اوسیدونکو ملک غزن خان وای چې داسې میلې د کالام اولس لپاره ډېری ګټورې دي، خو حکومت ته پکار دي چې د دې سیمې سړکونه پاخه کړي.
دغه میلې باندې دا دی چې خلک راشي او د کالام خلکو ته مطلب دا سین کم پاتې شي، دکاندار شو، گاڑی والا شو، مختلف خلک دی. دا روډ حالات ډېر خراب دی او که دا روډ ته حکومت وفاقي او صوبائی حکومت توجه ورکړي او دا روډ ٹھیک شي نو بیا سیاحت حوالے سره مطلب دا چې سونه مهلمانه راضي دونه مطلب دا چې فائدہ قوم ته ملويږي.
د کلام میلی پرانستا په بقایده توګه د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی وکړه. هغه ویل چې کال 2010 کې د دې سیمې سړکونه سیلابونو وړي وو، ولې تر دې دمه هغه بیا جوړ نشو. دوی په دغه اړه ویل:
زه
په دغه اړه کې ډېرې هڅې کوم او زه وزیر اعظم او د روډونو جوړولو لوی ادارې NHA مشر ته وینا کوم او دا د بابا پر هم اچوم. دغه سړک چې د سیمې د معیشت د ملا تیر دی، دغه ډېر زر جوړ کړي
مکمل کر سکے.
د میلې تابع کوونکو وینا ده چې میلې ته راتلونکي سیلانو ته په خصوصي توګه اسانتیاګانې ورکوي او دغه میلې کې به سیلګرو ته یو شمیر خوندور پروګرامونه ویډیا وړاندې کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په خوست کې یو شمېر ولسي شاعران او سندرغاړي د خپلو ځینو ټولنیزو اقتصادي ستونزو خبره کوي او ګیلمن دي چې حکومت یې د مشکلاتو هوارولو ته پام نه کوي. دیوی خلق هنر او موسیقی خوخی خو د هنر او هنرمندانو درناوی نکی. بشپړ حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
سره له دې چې په پښتنو کې خلک له پخوانه هنر، ولسی شاعري او موسیقي ډېره خوښوي، او د هنر او موسیقي محفلونو ته ساعتونه ساعتونه وخت ورکوي، او ځینې وخت ټوله شپه دا ډول پروګرامونو ته ناست وي، ناڅي، لاسونه پړقوي او اتڼونه کوي، خو بیا هم هنرمند او سندرغاړي ته چندانې د اهمیت په نظر نه ګوري. په پښتني ټولنه کې د سندرغاړي او هنرمند ژوند سطح اوس هم ډېره ښکته پاتې شوې ده، او د پخوانیو پیړیو او لسیزو په شان هنرمند د خلکو د نظر او خیال نلویدلای قشر دی. د خوست هنرمندان ګیلی کوي چې نه ورته حکومت توجه کوي او نه په پښتني ټولنه کې د نورو خلکو په شان ارزښت او موقف لري. هنرمندان وایي که چیرې دولت د دوی د ژوندانه خطوب لوري ته پام لرنه وکړي او هنر ته په اهمیت قائل شي، د شک پرته دا ډول احساس د ټولنې نورو قشرونو ته هم انتقالیږي او د هنرمند ارزښت درک کوي.
زه شاعر سلیم ګل طلبګار یم د خوست. تر اوسه پورې زموږ په لیدو چې زه خپل هنرمند یم، دولت هیڅ کار کومه کې نه دی کړی. په نورو هیوادونو کې هنرمندان د دولت نه رسمي وي، مشونه لري، استاز لري، معاون لري، رئیس لري، په قدر په احترام ځي. خال د هنرمند نه ورته وایي. بعضې په اوس په خوست زموږ علاقه کې د حکومت د طرفه قدر نه لري. څوک د ډم نه ورته وایي، څوک د ډولګي نه ورته وایي، څوک د شاعر.
خوست کې سره له دې چې اوس هم ډېر شمیر ځوان سندرغاړي هنري فعالیتونه لري، خو په دې سیمه کې د ډېر پخوانه موسیقي او ولسي شاعري ښه میدان لاره. مربیک، صادق مقبل، حکیم نور کاخیل، مدن، خیر محمد خندان، صالح تاجلی، استاد گلزمان، جمیل، جون، نیازولی او نور د دې سیمه د مشهور سندرغاړو او ولسی شاعرانو له ډلې نه دي. د بختجان په نوم یو تن سیمه سندرغاړی وایي:
په خوست کې خو نور شرایط ډېر مزدار دي، خو په داخل خوست کې چې دغه هنرمندان چې کوم دي، زنه زنه داسې ځایونه وي هنرمندانو سره داسې بد وضعیت وکړي، بل نام ورته اخلي او قدر عزت ډېر نشته.
د خوست یو تن مشهور ولسی شاعر حاجی سید احمد خان چې د ژوندانه اوږده کلونه په شاعرۍ او موسیقي کې تیر کړي وایي چې هنرمندان په رواني لحاظ د فشارونو سره مخامخ دي.
هیوادونه چې موږ دوی په هغه کې د هنرمند ژوند ټیلې خلک سره برابر دی، مګر په افغانستان کې هنرمند ژوند ستړی نه دی، محفوظ نه دی. هنرمند هر وخت فشار سره، تهدید سره مخامخ دی، او د سره مخامخ دی. کله ډېر تکړه هنرمند دی چې نالر ساته ډم یې تسمیور یې ته هغه یې ته دغه هنرمند په دې ټولنه کې ډېر خپړ.
د شاعر او لیکوال رفیع الله زیار له انده په ټولنه کې هغه مهال هنر او موسیقي ډېر اغیز پرې واسي چې د هنریت او ادب لحاظ پکې وساتل شي.
په ټولنه کې د موسیقي او د هنر اغیز ډېر تاثیرات لري، خو په هغه وخت کې چې کله موسیقي او هنر په داس چوکاټ کې چې واقعا د هنر بڼه ولري، هنرمند پوره تجربه حاصل کړي، زده کړې وکړي، د بل خوا باید دوی داسې یو شعر انتخاب کړي چې واقعا شعر وي.
یاد دی وي پخوا وختونو کې د خوست ډېری هنرمندان او سندرغاړي په امنیتي او ملکي ادارو کې تنظیم ول، خو اوس مهال په شخصي کاروبار بوختي او یو شمېر د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.